السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه صفی الله ستاننګ زایم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست ویم وړاندې به تر خبرونو وروسته د ځوان فکر پروګرام په ژوندۍ توګه خپور شي چې د ماشومانو په اړه باندې غږیږو او دا چې د افغانستان د راتلونکي جوړوونکي د دغې کهول وضعیت څنګه ده خو تر هر څه مخکې احمد شیبر ته به غوږ شو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي
د ناتو دفاع او بهرنیو چارو وزیران افغان مسله چیړي جرمني په کابل کې د سفارت نوې ودانۍ جوړوي او د پاکستان په بلوچستان کې د دوو پیښو په ترڅ کې لږ تر لږه څلور فوجان وژل شوي او اته نور ټپیان شوي د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران بدن په افغانستان کې دغه تړون پر راتلونکو هڅو خبرې وکړي د ناتو د دې شغړو هیوادو د وزیران په آنلاین غونډه کې برخه واخلي د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ ازادي راډیو ته پرون وویل چې ناتو به افغانستان سره خپل مرستو ته ادامه ورکړي
شک نشته چې افغانستان له سختو ننګونو سره مخ دی او وړاندې لار اسانه نه ده په عین حال کې زه کلک باور لرم دې ته په کتو چې موږ خپل پوځي حضور پای ته رسوو موږ به له دغه هیواد سره ملاتړ جاري ساتو د خپل ملکي حضور په مټ د ظرفیت جوړونې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل د هوایي ډګر په شمول د ځینو مهمو تاسیساتو د ساتنې په برخه کې د مرستې او له هیواده بهر د روزنو له لارې
د ناتو او امریکایي پاتې ځواکونو وتل له وی میاشتې راهیسې پیل شوي دي او ټاکل شوی ده چې سپتمبر تر 11مې ټول نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي په کابل کې د جرمني سفارت وایي چې د دې سفارت پر نوې ودانۍ کار روان دی ځکه دا هیواد له افغانستان سره د مرستې پر ژمنه ولاړ دی د جرمني سفارت د 2018 کال د می په 1 دېرشمه په یوه بېساري لویه چاودنه کې چې له سلو زیات افغانان پکې مړه او سلګونه نور ټپیان شول سخت زیانمن شو د سفارت په خپل رسمي ټویټر پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د دې تروریستي حملې قربانیانو ته د درناوي لپاره د سفارت کارکونکو پرون یو دقیقه چوپه خوله پاتې شو په بیان کې راغلي چې جرمني په کابل کې خپل سفارت ځکه بیا رغوي چې غواړي دلته پاتې شي او د افغانستان او افغانانو لپاره د سولې تګلارې ته دوام ورکړي متحده ایالاتونو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په کابل کې د امریکا د سفارت شارج د افیر راس ویلسن نن سیشنبه له محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې هغه ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن لخوا په دې غونډه کې چې پر روانه میلادي میاشت کې په ایتالیا کې جوړی شي د ګډون بلنلیک وسپاره په غزنی کې یو قومي مشر او خوانی چارواکی ووژل شو د غزنی د والی ویان واحد الله جمعه ساده نن رسنیو ته په سولي پیغام کې د دې پیښې په اړه وویل
تیر ورځ نا وخت مازدیګر مهال د غزنی ولایت مرکز اړوند د دویمې حوزې مربوطاتو کې د دین او د ولس دښمنانو یو قومي مشر او د اوبو رسولو پخوانی رئیس محمد اعظم مسلم جار خپل کور مخې ته بشاته رسولی ده
تر اوسه پورې کومې ډلې د قومي مشر مسلم جار د وژلو مسؤلیت نه دی منلی افغان چارواکي په کونړ کې د ماین د چاودنې پر مهال د طالبانو د سری خطې د یو قومندان د وژلو خبر ورکوي د کونړ امنی قومندان فرید الله دهقان ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه 2:30 بجې د سرکانو ولسوالي د ګنجګل درې په کوټکی سیمه کې د طالبانو د سری خطې په قومندان سلمان او د هغه په ملګري خپل ماین چاودلی چې پکې دواړه وژل شوي دي طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د پاکستان پوځ وایي چې د دوو پیښو په ترڅ کې لږ تر لږه څلور پوځیان او څلور پلیټ کوونکي وژل شوي دي د پاکستان پوځ نن په یو بیان کې څرګنده کړه چې د وسلوالو یوې ډلې په کوټه کې پر امنیتي پوستې برید وکړ چې څلور پوځیان یې ووژل او شپږ نور یې ټپیان کړل په بیان کې راغلي دي چې په ځوابي برید کې څلور پلیټ کوونکي وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي په یوه بله پیښه کې د بلوچستان په تربت سیمه کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې دوه پوځیان ټپیان شوي دي د دې پیښو مسؤلیت چا نه دی اخیستی او تر اوسه په دې اړه نور توضیحات هم نه دي ورکړل شوي په بلوچستان کې بیلتون غوښتونکي بلوچانو وسله را اخیستې ده چې له 2004 کال راهیسې د پاکستان دولت د سختو ځپلو په ترڅ کې په زرګونو کسان تر اوسه وژل شوي دي فعالان وایي چې د پاکستان پوځ په بلوچستان کې ډېرې پراخې سرغړونې کړې دي خلک یې تښتولي له محاکمې پرته یې سیاستوالو مشکوک بیلتون غوښتونکي وژلي او له زندانی شویو سره یې تشدد او زور زیاتی کړی دی د چین حکومت اعلان وکړ چې یو تن د ایچ لس ان درې په ناروغي چې د مرغانو د انفلوئنزا د ډلې ناروغي ده اخته شوی دی. د چین حکومت وایي چې دا لومړی ځل دی چې یو انسان په دې ناروغي اخته کیږي، خو د دې ناروغۍ د ډېرې خپرېدا امکانات لږ دي. د چین د ملي روغتیا کمیسیون نن په خپله ویبپاڼه کې لیکلي دي چې دا ناروغ د چین په ختیځ کې د شینجیانګ دی او یو 40 کلن دی. دی د اپریل په 28مه په روغتون کې بستر شو او وضعیت یې ښه دی. د چین د ملي روغتیا کمیسیون وایي چې تر اوسه په ایچ لس ان درې ناروغۍ په بل ځای کې د کوم انسان د اخته کېدو خبر نه دی ورکړل شوی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرهنې د سازمان په وینا په 2013 کال کې د ایچ و ان نه په نوم د مرغانو په ول کې 1468 کسان اخته شول چې 614 تنه ترې مړه شول. د روسي ځل لپاره دا ناروغي په 2016 او 2018 کلونو کې په چین کې لیدل شوې ده. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي چې ایران په خپلو څو نه اعلان شویو اټومي بټیو کې د یورانیمو د موندل شویو نقشو په اړه د وضاحت په ورکولو کې پاتې راغلی او لا هم د 2015 کال په اټومي موافقه کې له ټاکلي اندازې د زیاتو غني شویو یورانیمو تولید ته دوام ورکوي. دا خبر د ملګرو ملتو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د خپلو دوو جلا راپورونو په اساس ورکړی دی. له دې سره شایي هغه مذاکرات له ستونزو سره مخامخ شي چې د ایران او د شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د احیا په مقصد په ویانا کې پیل شوي دي. په یوه راپور کې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې عمومي مشر رافایل گروسی ویلي تهران د هغو اټومي موادو د ذرو په اړه لازم وضاحت نه دی ورکړی چې د دې هېواد په دریو اټومي بټیو کې د دې ادارې د تفتیش پر مهال موندل شوي دي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې په خپل دوهم راپور کې اټکل کړی دی چې د ایران د غني شویو یورانیمو زیرمې د اټومي موافقې له ټاکلي اندازې شاوخوا 44 زیاتې دي. وروسته له دې چې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې د ایران د اټومي موافقې د متحده ایالاتونو وتل اعلان کړل، ایران له هغو محدودیتونو څخه تدریجي سرغړونې پیل کړې چې د 2015 کال په موافقه کې منلې وو.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه او نیکی هیله صفی الله ستانگزایمو د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د ځوان فکر پروګرام اوریدو ته رابولم. نن د جون لومړی د نړۍ په ډیر شمیر هیوادونو کې د ماشوم ورځ په نوم نمانځل کیږي. د افغانستان لسیزو جګړو دغه طبقه تر بل هر چا د زیانونو خولې ته اچولې ده. په دې سربېره چې د رسمي شمیرو له مخې نږدې 4 میلیونه اکثر افغان ماشومان چې پکې زیاته برخه نجونې دي له تعلیم بې برخې دي، له کونه نورې د کډوالیو، بېوزلیو او دوامداره جنګونو په سبب په سختو شرایطو کې ژوند کوي. په وړو لاسونو او کمزوري وجود دومره درانه کارونه کوي چې ښایي پورا سړی یا ښځې ته یې ترسراوی ستونزمن وي، لکه د خښتو بټیو کې کار، د کانونو کیندنه، مستریګري او داسې نور. نن د ځوان فکر په دې پروګرام کې په همدغې مسلې باندې غږیږو چې د افغانستان د راتلونکي جوړونکي دغه کهول باندې څه تیریږي، څه ډول ژوند لري. دوه درانه میلمانه لرو، آغلې نعیمه غنی د ماشوم د ادبیاتو د بنسټ مشره او ښاغلی مجیب الرحمن لحاظ ټولنیز فعال او د اسرا یتیم پالنې بنسټګر او مشر، دوی ته ښه راغلاست وایم. مخکې له دې چې دوی سره خبرې پیل کړو او د دوی نظریات واورو، د افغانستان د ماشومانو په اړه باندې یو ځانګړی او مفصل راپور واورې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق په وینا په افغانستان کې دا مهال 4 میلیونه وګړي لومړنۍ بشري مرستې اړتیا لري چې د جینی مایې زیات ماشومان دي. جګړې او نامنی، بېوزلي، تعلیمي او روغتیایي خدمات ته نه لاسرسی، شاکه کارونه او نورو ستونزو د افغان ماشومانو ژوند له کړاوونو ډکړی دی. د امنیتي او نړیوالو ادارو راپورونه ښیي چې د رواني جګړې د ولسي قربانیانو یوه لویه برخه ماشومان جوړوي. زرګونه نور ماشومان د جګړو له کبله بې سرپرسته شوي او میندې او پلرونه یې په جګړو کې له لاسه ورکړي. میلیونونه نور بیا په کډوالۍ کې ژوند کوي او یو لوی شمیر افغان ماشومان بیا له زده کړو بې برخې دي. ګڼو نور افغان ماشومانو ته بیا په اټن کې عمر د کورنۍ لپاره د نفقې ګټلو درون پیټي ورفغاړه سوی دي. دلته د ترینکوټ شاراړوند سپیدخار په سیمه کې 14 کلن میرویس د کوکنارو په یوه کرونده کې د دری نورو ماشومانو او څلورو لویانو سره په نیش وهلو بوخت دي. هغه اصلا د ورزګان ولایت د خانکی سیمې اوسیدونکي دي، خو جګړو څلور کاله کېږي چې له خپلو اصلي سیمو څخه کډوال کړي دي. میرویس وایي پلار یې د مین په یوه چاودنه کې ووژل سو او اوس د یوې اووه کسیزې کورنۍ سرپرستي ور په غاړه ده.
زه میرویس یم، د خانکی د سیمې یم، اوس رامجوړ شوي په سولک پراته یو شینرلي مسکینان یو ته لیه راغلی یم، په دې سیمه کې نیا شو نیش په څلورمه نیولې دي، د دوې ورځې کېږي چې ته لیه راغلی، دا نن مو دوه میاشت دغه بوم وخت یې د چې ټولوو یې دا قدر مو ټول کلي دی. زه یار د دیرلس کالو به یم، دا لیه راغلی نو خو شینرلي څه وکړو، مکتب هلته مو په خپل کور سره مو ویل هغه طالبانو بند کړي، ورته لیه رامجر شوي بوچونه دا نو مجبورو یا ټولو مجبورو یي چې
میرویس وایي مخکې په اووم ټولګۍ کې وم او اوله نمره هم وم، خو کله چې پلار یې جګړو ترې واخیست او له خپلې اصلي سیمې کډوالۍ ته اړ سو نو ښوونځی هم ترې پاتې سوه، ځکه اړ سو چې کار وکړي او خپلې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کړي. د میرویس تر څنګ د کوکنارو په دغه کرونده کې څلور نور ماشومان هم چې د جګړو له امله بې ځای سوي په نیش وهلو بوخت دي. دا یوازې د ورزګان او میرویس ستونزه نه ده، بلکې روانې جګړې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ماشومان له ستونزمن برخلیک سره مخ کړي دي. حکمت الله د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ اوسیدونکي دي چې وایي د جګړو له کبله یې کورنۍ له خپلې سیمې کډه سوې. حکمت الله وایي مخکې په خپل کلي کې ښوونځي ته تلو او تر اووم ټولګۍ پورې مو درس ووایه، خو کله چې جګړې زیاتې سوې او دې لښکرګاه ته راکډه سوه نو له بېوزلۍ اړ دی چې کار وکړي. هغه اوس په لښکرګاه کې د خښتو جوړولو کار کوي.
اوس د جګړو چې ډېر زه پوهېږم چې راغلی یم، دلته مې نه درس ویلی دی، شی مې نه دی ویلی. موږ غریبي کوو وروره، اوس په بازار کې غریبي ونه کې هېڅوک یوه روپۍ نه درکوي، یا له پسې دی وروره، خوندې دي ورونه مو دي ټوله ډوډۍ غواړي. زما خپل په ټوله ژوند کې دا یو ارمان دی چې زه لوړ شم خپل کلي ته، خپل درس ښوونځي ته زه جامه ورکړم، درس ووایم، زه د ځانه سه یو شی جوړ کړم. دا خو ژوند دی، تېرېږي چې درس یو شی دي نه وي زده، هېڅوک تا ته خواري نه درکوي.
میرویس او حکمت الله د هغه میلیونونو افغان ماشومانو څخه دي چې جګړو، کډوالۍ، بېوزلۍ او سختو حالاتو یې د ژوند د خواږه ترې اخیستې دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د امنیتي او ټولنیزو ستونزو له امله د افغان ماشومانو وضعیت اندېښمنوونکی دی. د دې کمیسیون غړي او د ماشومانو د برخې مسؤول نجیب الله زدران ببرکزي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د جګړو درنه به افغان ماشومان پرې کوي.
جګړې تر ټولو زیات د ښځو او ماشومانو ته ډېر زیات صدمه رسولې ده، او هغه اولین قرباني ماشومان دي. متاسفانه یوه ډله هغه ماشومان دي چې د ښوونې او روزنې د بهیر څخه محروم دي. په تېرو کې داسې ویل شوي چې تر درې سوه نه زیات مکتبونه او ښوونځي د ناامنۍ، د دولت مخالفینو، د نورو تهدیدونو سره مخامخ دي. دلته دوی خپل اساسي خدمتونو ته نه یوازې ښوونه او روزنه، بلکې صحي خدمتونو ته هم لاسرسی نه لري، د دې نه زیانمنونکي دي.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پر دولت هم نیوکه کوي چې د ماشومانو د خوندیتوب او د هغوی د حقوقو د ساتنې لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. د دې کمیسیون غړي او د ماشومانو د برخې مسؤول ښاغلي ببرکزي وویل چې په جګړو او ناامنیو سربیره چې په مستقیمه توګه د افغان ماشومانو خوندیتوب ګواښي، جبري ودونه، ځورونې، درانه کارونه، تاوتریخوالی، له ماشومانو ناوړه استفاده، تښتونې او ګڼې نورې ستونزې شته چې د افغان ماشومانو ژوند یې له ستونزو سره مخ کړی دی. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي دوی هڅه کوي هغه ماشومان چې د کډوالۍ او نورو ستونزو له کبله ښوونځي ته نسي تللی، د محلي ټولګیو په مرسته ورته د زده کړو خوندي چاپېریال جوړ کړي. د دغه وزارت ویاندې نجیبی آرین ازادي راډیو ته ویلي چې دغه محلي ټولګي د 15 لکه ماشومانو د ځایولو ظرفیت لري.
موږ په ډیری ولایتونو کې د صنفونه جوړ کړي دي او مثبته نتیجه مو هم ترلاسه کړې. ترې په خاص ډول هغه سیمو کې چې ماشوم کورنۍ کډوالۍ شوي دي او لوی سیمې بلې سیمې ته تللي دي، ماشومان یې نشي کولای چې عمومي ښوونځیو ته دوی مراجعه وکړي. دا چې دوی له کورونو څخه ښوونځي لري دي، موږ د استرار په حالت کې صنفونه لرو، تر څنګ یې محلي او الحاقي صنفونه هم لرو چې په بېلابېلو دلایلو له زده کړو لرې پاتې ورته د زده کړو زمینه برابره کړو.
خو له دې سره د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي مني چې په ټول افغانستان کې د جګړو، بیوزلۍ، ټولنیز ستونزو او نورو سببونو له کبله 3.1 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي.
جنگ نغوالو، مول سلحا غوالو، مول زیرانی نغوالو، مول عبادی غوالو، مول جهن نغوالو، مول علم غوالو، مول توپک نغوالو، مول کلام غوالو، مول غم نغوالو، مول خوشانی غوالو.
د ځوان فکر پروګرام درنو اوریدونکو بیا هم ښه راغلی. کولی شئ تاسو هم په دغه پروګرام کې له موږ سره خبرې وکړئ. 0-8225-0-9-9-2-3-540 زموږ شمیرې دي. همدارنګه په آزادي ټکی رادیو سکایپ کې هم له موږ سره تماس نیولی شئ. رابشو د پروګرام له لومړي میلمه سره به خبرې وکړو. آغلی نعیمه غنی د ماشوم د ادبیاتو د بنسټ مشرې، ډېره مننه کوم چې پروګرام ته راغلی. افغان ماشوم یعنی څوک؟ آیا واقعا افغان ماشومان پوهیږي چې ماشومتوب څه ته وایي، ماشومتوب یې څنګه تیریږي؟
ډیره مننه از مونږ خو هم سلامونه او د دغه ورځې مبارکي هغه ماشومانو ته چې د نن زموږ خبرونه اوري. هغوی ته وایم تاسو په خبره چې افغان ماشوم څخه دومره بې رحمانه توګه د هغوی ماشومتوب اخیستل شوی دی چې فکر کوم چې مخکې له دې نه دوی ماشومتوب وکړي، دوی یوه خطه مکیږي چې باید ډوډۍ وګټي یا باید کار وکړي. کله مخکې راپور کې چې مو واورېدل نو د افغان ماشوم د کار د دوی هغه هویت دومره مجهول دی چې همیشه باید یو څه وکړي چې ځان ثابت کړي. خپل مکی چې زه هم حق لرم، باید د ډوډۍ لپاره وجنګیږي، باید د دې لپاره وجنګیږي چې هغه په جګړه کې ونه وژل شي، په دې جګړې په سیمه کې ونه وسی. یعنی کله کله دغه ماشومان ماته داسې ښکاریږي لکه یو څوک لکه لویان چې په لار روان وي او تر پښو لاندې یو خاشاک ماتیږي او ورته فکر نه کوي. زه فکر کوم د افغان جګړه کې ماشومانو ته په درسې سترګه کتل کېږي او متاسفانه چې نن دغه راپور چې ما ورده او دغسې نور راپورونه او د افغان ماشومانو وضعیت چې وینو ورځ په ورځ تکان ورکوونکی دی.
ډیره مننه آغلی غنی. د جنګونو یادونه مو وکړله، د جنګونو زیاتېدو څومره د افغان ماشومانو ژوند او راتلونکی تر اغېز لاندې راوستی او څومره خطرونه ورته مخ کړي دي؟
افغانستان متاسفانه هیڅکله له جګړو څخه خالي نه و، خو کله چې په یوه سیمه کې جګړه تودیږي او هلته زور جګړه اخلي نو د هغې ځای ماشومان د هغه عادي روال د ژوند چې دی لکه مثلا سهار تر ماښامه چې په کوم کار باندې مصروف دي یا په ځمکو کې کار کوي یا هم هر مصروفیت چې لري د هغې څخه هم بې برخې پاتې کېږي. دا چې ښوونځي ته ولاړ شي دا خو ډېره لرې خبره ده یا راحت ژوند ولري. نو بل دوهمه خبره تر ټولو مهمه خبره ده چې دوی ژوند هم له ګواښ سره مخ کېږي. دوی عادي ژوند ته خو نه پرېښودل کېږي، دوی د ژوند او یا هم د کورنۍ ژوند له ګواښ سره مخ کېږي او ماشوم یو مجهول آینده لوري ته ځي. او تاسو خو پوهیږئ چې ماشومان دومره دغه تحلیل هم نه لري چې دا جګړه څه څه هوایي والی دا والی زه وژل کېږم. د هغوی دپاره جګړه یوازې وحشت او ډار دی او په ډار او وحشت کې ژوند کول فکر کوم د یو ماشوم لپاره تر ټولو سخترینه ژوند دوی. او د افغان ماشومانو په برخه کې چې تاسو وویل
مهرباني تاسو خبر ته دوام ورکړئ، زه بله پوښتنه وکړم.
بالکل، کله چې یو سیمه کې جګړه زور اخلي نو دلته چې ښارونه کې خلک په دې باندې غږیږي یا هم کله چې موږ وینو یو ځای کې یوه چاودنه کېږي یا هم د ماشومانو یو ښوونځي سره دغسې امنیتي خطر پېښېږي نو په هغه وخت کې تاسو هغه ماشومان وګورئ، هغوی د هغوی یوازې یوه کماله انسانیت څخه لري او هغه دا چې د ژوند کولو ته پرېښودل شي. نو واقعا د افغان ماشومانو دغه وضعیت ډېر کم خلک دي چې پاملرنه کوي. د جګړې په ډګر کې یا د جګړې په کرښه کې هیڅوک هم الوه نه ویشي او ماشومان بچلګان خو هیڅوک هم په پام کې نه نیسي. نو د جګړې په سیمو کې نه تنها په افغانستان کې، په ټولو هغه سیمو کې چې متاسف جګړه بول نړیوال سیمه کې البته مطلب مې دي د ماشوم په حق باندې ډیر برحمانه تیرې کیږي دغه په ژوند باندې ډیر برحمانه تیرې کیږي.
مننه کوم آغلی غنی. خاغلی مجیب الرحمن لحاظ هم د اوسرا سره د ټلیفون په کرښه وصل شو. مننه کوم خاغلی لحاظ، تاسو د اسرا په نوم د یتیم پالنې بنسټګر او مشر یاستئ. لومړی د تاسو د دغه نوښت په خاطر قدردانی درته وایم. خاغلی لحاظ، د آغلی نعیمه غنی نه مې وپوښتل چې افغان ماشوم یعنی څوک. غواړم همدغه پوښتنه له تاسو هم وکړم چې افغان ماشوم یعنی څوک، څه ته ویل کېږي هلته افغان ماشوم؟ ماشوم
ډېره زیاته مننه. لومړی خو له تاسو نه سنجیده صاحب کور مودان چې داسې یو برنامې ته په دغسې یو مهمه ورځ باندې چې په نړیواله کچه باندې ورته توجه کېږي، خو متاسفانه په افغانستان کې لا هم دغه ستونزې دومره زیاتې دي چې آن حد قلب یو درنسترګ نه ورته کتل کېږي. افغان ماشوم په غټه کې وایو، لومړی خو هو موږ د اسرا په نوم باندې یو تقریبا شپږ کلونو راهیسې یوه یتیم پالنه یا روزنتون لرو چې تقریبا شاوخوا 15 تنه بچان او اوس مهال تقریبا یوولس تنه نجونې راسره دي، دوی دلته ژوند کوي. افغان ماشوم په غټه کې کزای داسې راواخلم چې د غمونو، د دردونو، د بې توجهۍ، د محرومیتونو او د هر قسم لپامه غورځونې او د بد برخلیکۍ یا د بې برخلیکۍ یو نمونه ده چې متاسفانه په هیڅ وجه باندې دغه ماشوم ته په افغانستان کې هغه څه په کار ده څه حداقل هغه لومړنۍ توجه هم ورته نه ده شوې. اوس مهال تقریبا په افغانستان کې تر سلور میلیونه ډیر ماشومان هم دا اوس مها لګواخ سره مخ دي په بیلابیل توګه باندې. تر شپږ لکه ډیر موږ یتیمان لرو په افغانستان کې. په دې کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د راپور پر اساس باندې تقریبا تر یو لکه یو لزر زیات موږ په ټوله معنا د برخلیک ماشومان درو. د برخلیک په دې معنا باندې چې دوی نه پلار، نه مور، نه ورور، نه ماما، هیڅوک نه لري، یو بی برخلیک او یو تور تیارې سره مخ ماشوم ده. په دې کې 3% په کې نجونې دي. داسې دي موږ د کلتور له مخې نه، او یا دلته اوس مهال د موږ د ټولنیز وضعیت یا د افغانستان د اخلاقیا کرته په کتو سره کسړی وایي چې دا به نو څومره یو بده پدیده اوسي. یو نجلۍ چې بې برخلیکه اوسي، هیڅوک ونه لري او د سړک په سر باندې پاتې اوسي، نو د هغوی په برخلیک په اړه باندې موږ هر قسم تصور کولای شو. نو متاسفانه چې د افغان ماشوم صفت په دې وطن کې تر ډیره پورې هغوی چې دی په همدغه قسم باندې دي.
مننه کوم ښاغلی لحاظ. یتیم پالنه مو په کوم احساس سره پیل کړه؟ څه حالت دې تار کړی چې دغه یو بنسټ او مرکز جوړ کړی، او لږ تر لږه تاسو چې څه یاد کړل دومره شمېر ماشومان وساتئ؟
استانیزه په اصل کې خو په انساني توګه باندې موږ چې کله ځان ته د انسان په انسانیت باندې قایلېږو، نو انسانیت بیا همدا ایجاب کوي چې د بل په درد باندې ودرېږو. موږ په ټولنه کې د ماشوم همدغه وضعیت چې مخکې ما بیان کړ، زه هم د یو ژورنالیست په توګه چې په خوامل رسنۍ سره کار کوم، په بیلابیلو ولایتونو کې مې دغه ټول وضعیت لیدلی او تر هغې وروسته هم دغسې یو څه هڅه کړې ده د خپل میرمن سره په ګډه باندې چې وکولی شو دغسې وزیت تر رسیدګي وکو. او اساسي کیسه خو دا ول د نابستاني زیسې ځخپل همدی یوه یتیم خانه روزل سوی ماشوم مم لیبی یتیم خانه نه راغلم چې خپل می هم یو ځل یادېږي چې د پلار لاس نیولای وو. دا چې کوم دردونه مونږ تیر کړی ول، په سټه سمباندې تیر کړی ول، هماغه دردونه مننن د هر ماشوم په سیره کې دیدل. نو وم پته لا چې هغه د خپل توان په حد باندې وکولای سو ماشومان تر رسیدګي وکو، چې لله الحمد اوس کولای سو دلته تقریبا بن 55 شپته تنه الکان او جنوب خاطر باندې د ژوند او د ذکر یو ډیره خزمینه برابر شي. دوی په خصوصي خوونځي کې ذکر کوي، دوی په خپل ځان ته کمپیوټر لیب لري، دوی د خپل ځان په خاطر کتابتون لري، د سپورت استاد لري، سپورت کوي، او د دې ترڅنګ د دینی ذکر په خاطر باندې ځانګړی استاد لري چې لنی کمرګه د خپل خوونځي تر ټولو اغلایته ځکهون کې هم دغه دي. کمیت بدل تدیر زیات کم وي، خو په کیفیت باندې ډیره زیات توجه کیږي او د کمیت د ټیټوالي علت هم دا ده چې موږ نه ډونر لرو نه له چا نه کوم فنډ اخیستی ده نه حکومت دغه راز مالي ملاتړ کړی ده چې د ماشومانو په خاطر یو ښه زمینه برابره سي. د ملګرو دوستانو او د خیر غوښتونکو انسانانو هم په هیواد کې دننه او هم له هیواده بهر د افغانانو او د غیر افغانانو هغه کمی با کیفیت مرستې په پایله کې موږ توانیدلی چې دغه ماشومانو ته دا زمینه برابره کړو.
مننه کوم ښاغلی لحاظ، تاسو او غلی غنی نعیمه غنی پلان کې پات شئ، ځینې اوریدونکي به راواخلو چې د هغوی نظریات څه دي و به ورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ له کوم ځایه مو زنګ راوهلی دی؟ نن د ماشوم د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې د ځوان فکر په پروګرام کې غږیږو. د ځوان فکر د پروګرام سره د تماس لپاره تاسو په 0 800 225 55 او 0 900 993 543 باندې تماس ولې شي. همدارنګ په ازادي ټکی رادیو چې موږ د سکایپ ادرس ده کولای شي چې زنګ را وهي او ریدونکو له رو مهرباني وکي څوک یاسته او لکم زای مو زنګ را وهلې دې څه نظر لره مهرباني. موږ تاسو غاورو مهرباني.
صحیح
فکر کوم تاسو زموږ کاورې لطفا خبرې وکړئ، کنه بل اوریدونکو به راوخلو. مهرباني وکړئ. ها فکر کوم چې ستونزه ده په هر صورت. ها مهرباني وکړئ، تاسو خبرې وکړئ. مهرباني، موږ مغا کاورو.
سلام علیکم. السلام علیکم سپیوله ستنګ زې صاحب، زما غږ درچی
او وس صحیح شو راځي. مننه. وعلیکم السلام، مهرباني وکړه.
کشمیر خان زرملوالیم د خیبر پښتونخوا هریپور نه می اړیکه نیولې ده تاسو ته او ریدونکو ته او دواړو ملمنو ته سلامونه او نه کیلو وړاندې کوم. ستنګ زې صاحب په ډیره بخښنه سره د بهرني شمیرم کله کله تکراروي.
اتمنه که زه به هم دا اوس وایم 0 0 4 0 0 22 یولس 24 شپاک سفریاو او 0 0 4 0 22 یولس 24 15 سفریاو د ازموک بهرنی شمیرې دی. کولای شي پم دغه شمیرو امره ته زنګ وای کله هیواد بهر زنګ راوي. ښه اوس مهرباني.
مننه. د ما خو دا کوم د ځوان فکر پروګرام څه ده؟ دا ډیر یقینا معلوماتي دی نه خلک ډیر غټه غټه اخلي. نو دا ماشومان چې دلته څنګه چې په داخل د هواد کې دا شي سره خور او زار دي ماشومان دلته په کډوالم دا شي دي اکثره بیچارهګان دا شي ماشومان دي چې هغه یا کبال ټولې یا مثلا د خښتو په بټوي کې کارونه کوي د ډیر عمر کسانی مثلا ډیر سخت کارونه کوي. یو خبره ده او بل موجب رحمان لحاظ سب څخه دغه پوښتنه کوم چې دغه د تاسې د یتیمانو چې سرپرستي کوي یا په دې چې د یتیمانو ته حرفوي زده کړې هم په پام کې لري او قینه ورته لري. یو پوښتنه ده او بله لنډه پوښتنه ده. د سهار هغه ماشومان چې هغه په رسنیو کې مثلا داسې تشویرونه ګوري چې هغه د تاوتریخوالي یا مثلا د جنګ د ولخلته کول ویني، آیا د دوی په دغه
ژوندی اوسې؟ یا اورېدونکو بل هم راخلو بیا به ورشو بیرته مېلمنو ته. مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او نظر مراته ووایئ.
مننه جناب استرزه. سلامونه تاسو ته فضل هدي وردګ یم، مېلمنو ته وړاندې کوم. نو د مجید رحمان صاحب نه مې پوښتنه او سوال دغه دی چې د ټولنه څه کولای شي چې ټولنه خلک څه وکړو باندې ماشوم په
فکر کوم. دا ټلیفونم قط شو. پر صورت لنډه پوښتنه وکړله ښاغلی لحاظ، لومړی به راشو بیرته ستاسو نه به پوښتنې وکړو. اوریدونکو هم دوه درې مسایل یاد کړل، دا چې حرفوي زده کړې هم تاسو ورکوئ دغو ماشومانو ته چې سرپرستي کوي، او بل دا چې ټولنه باید څه وکړي. زه غواړم همدغه پوښتنه له تاسو وکړم، بیا به وروسته نور مسایل هم یاد کړو. مهرباني.
ډېر زیاته مننه جناب ستانکزای صاحب، دوستانو له ګډون نه او دا چې اوري برنامې کې راسره دي، ډېره زیاته مننه کوم. هو، موږ لومړی د حرفوي زده کړو برخې ته کراسو. موږ غواړو د ماشومانو لپاره دلته د ژوند یوه داسې زمینه برابره واوسي چې کله له دې ځایه فارغېږي دوی نه یوازې په تعلیمي لحاظ باندې بلکې د کسب او کار په لحاظ باندې په خپلو پښو باندې ولاړ ځوانان واوسي، تر څو د بل چا د اوږو بار نه واوسي، او غیر له دې نه چې دوی په تعلیمي او تحصیلي لحاظ باندې وکولی سی یو دنده وسولری په حرفوی لحاظ باندې هم وتوانیږي. خو د موږ په تفاوت سره د ماشومان لپاره د ذکر په برخه د حرفوی ذکر په برخه کې موږ ډیر فکر پدې نه کوو کوم چې مروجه حرفوی ذکر دی لکه نجاری ور باندې کوي، خیاطی ور باندې کوي، ویلډنګاری ور باندې کوي، برقی او بلبل درانه کارونه ور باندې کوي. تر ډیره پورې د موږ هڅه دا ده چې دوی مسلکی تخنیکی ذکر وکړي لکه بیلګې په توګه د موبایل جوړونې په برخه کې یا د کمپیوټر په برخه کې چې په ورستیو کې موږ په یو بورډ لرو، په دغه بورډ کې موږ په لویا کچه باندې مطالعه ور باندې کوو چې څنګه کېدلی په نوره نړۍ کې دغه ماشومان څنګه روزل کېږي او یا څنګه دوی فنډ کېږي. موږ اوس مهال د دوی لپاره یو پروګرام لرو دا چې په افغانستان کې دغه کوم قیمتي کاڼي یا ډبرې چې دي د لدونه غمی جوړیږي، دغه غمیو د جوړولو چې د ګوتمۍ په توګه د لاکټ په توګه په بیلابیلو برخو کې دغه ماشومانو ته د شپاړس کلۍ نه وروسته په نړیواله کچه باندې معیار ټاکل شوی چې دوی کولی شي تر هغې وروسته په دغه ماشینونو باندې کار وکړي. موږ هم اوس نوی دغه برنامه تر لاس لاندې لرو چې انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به تطبیق کړو. موږ ماشومان بدل تا دی غمیو په جوړونه کې کار وکي، ګوتمۍ به جوړ کی، ګوتې به جوړ کی او لاکټونه او نورو دغه زینتی و شایانو که به استفاده تی وچی و بازار تا بیوراندی کی چی دغه کسب دوی دل تزده کی دی دی نورس تا دوی کولی سی پا هم مارکیت و هم بازار که پا اسانه باندی پا لوڑا قیبت باندی خست تر لاسک للیسی یعنی خواه آیدات ولری. نو دا انشاءالله تی من پا نظر که ورته لرو. او بل خبره دغه بل دوست وقت للا چی تولن پا دی برخه که مسئولیت لری یا سکه ولی سی اساسی کسه دلتا یو تولنیز مسئولیت تا من کچیری تولنیز مسئولیت په دغه خپل ټولنه کې څنګه چې انسان یو اجتماعي مخلوق ده بغیر له اجتماع نه ژوند نشي کولای که اجتماع آرامه ولا نو یعنی ټولنه آرامه ولا کورنۍ یو فرد مرامیدلی شي که چیرې ټولنه آرامه نه ولا نو کورنۍ او فرد هم نشي آرامیدلی. بویا که هر مهال که چیرې موږ خپل آرامش غواړو لازمه ده موږ ټولنیز مسئولیت لرو چې په خپل ټولنه کې د خپل توان په کچه باندې لاس سره ورکړو او د نورو په غم او درد باندې هغه څه شریک سو لکه خپل غم او درد احساسوي او وینوي. کچیر ټولنه په واقعي لحاظ باندې خپل هم دغه مسؤلیت ادا کړي نه به ستونزه دا پیدا شي چې دغه بی یتیم ماشومان یا هغه ماشومان چې بی سرپرست دي په هم به پیښته نه به په اقتصادي لحاظ باندې ورسته پاتې کیږي، نه به په تربیوي لحاظ باندې او نه به هم په تعلیمي لحاظ باندې. اساسي هغه ستونزه چې موږ نن ورسره په ټولنه کې مخ یو هغه د تعلیم او د تربیه نشتون ده. کچیر ټولنیز مسؤلیت احساس کړو او لاس په کار شو نو دغه ستونزه به اواره شوي اوسي او سبب مشکل ونه لري.
مننه لحاظ صاحب تاسو پاتې شئ وروسته به بیا هم خبرې وکړو. نعیمه غنی صاحب زه غواړم له تاسو وپوښتم د ماشوم د ادبیاتو په بنسټ کې د ماشومانو د وضعیت د ښه والي لپاره دا چې هغوی له هغه ماشومتوبه د یو ښه ژوند تمې ورسره وي او هڅې په هماغه شکل باندې وکړي څه څه کارونه شوي دي تر اوسه پورې؟
ډېره مننه. لکه الحاظ صاحب چې وویل موږ تاسو ټول یو ټولنیز مسؤلیت لرو چې ماشومان لپاره یا د خپل هېواد د ښه راتلونکي لپاره یا د بشریت د ښه راتلونکي لپاره باید هلې ځلې وکړو. همدغسې د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ هم درې کاله مخکې هم دې نیت او موخه جوړ شوی دی. د ماشوم ادبیاتو بنسټ لکه څنګه چې له نوم څخه ښکاري د ادبیاتو په برخه کې کار کوي. نو زموږ کارونه یوازې د کتاب او د کتاب لیکلو او چاپولو په دې برخه کې متمرکز دي. موږ د درې کلونو کې ماشومان لپاره 50 عنوانه کتابونه چاپ کړي دي چې په دې کتابونو کې موږ هڅه کړې ده د ماشومان لپاره هغه څه چې د ماشوم د روزنې لپاره اړین دي هغه څه په کې ځای په ځای کړو او ماشومانو ته یې ورسوو. دا کتابونه د افغانستان په شپږو ژبو باندې دي چې ډېرې په پښتو او دري دي او په څلورو نورو ژبو باندې هم کتابونه لرو. په دې کتابونو کې لکه مخکې مې چې وویل بیلابیل موضوعات راخیستل شوي دي. د ماشوم په سویه ساینسي موضوعات دي یا د عمر سره سم د ټولنیز چلند او دغسې هغه موضوعات چې د ماشوم د خپل ټولنې سره یا د خپل چاپېریال سره څنګه په سوله او په توافق کې ژوند کولی شي او څنګه رالویدلی شي او څنګه کولی شي چې یو مفید او ګټور انسان واوسي. موږ په دې برخه کې کار کړی دی او دغه کتابونه یو برخه یو باین چې ډېره زیاته برخه یې وریا ویشل شوې ده. ډېر کم کتابونه دي چې هغه موږ غواړو چې خاص چې کړو. البته د بنسټ هغه مصارف باید پرې پوره شي او بنسټ په پښو سره ودرېږي. نو زموږ کارونه په دې برخه کې متمرکز دي.
مننه کوم ښاغلی لیاز، غواړم له تاسو وپوښتم چې د افغانستان راتلونکی نسل او راتلونکي خو ټوله په همدغو ماشومانو چې اوس دي تړلې ده، څه فکر کوئ د تاسو په شان ټولنې او همدارنګه نور لوی بنسټونه او ان جی اوګانې او خیریه موسسې چې دي، مثلا سیف د چلډرن دی، یونیسف دی، ځینې نور بنسټونه دي چې په دې برخه کې کار کوي، فکر کوئ چې دوی هر افغان ماشوم ته رسیدگی کولای شي که څنګه، یعنی په څه شکل باندې باید ورسیږي هغوی ته؟
ډیره مننه ستنیزی صاحب، متاسفانه موږ مخکې یادونه وکړله چې همدا اوس تقریبا 600,000 شاوخوا موږ یتیمان په افغانستان کې لرو. په دې کې تر 300,000 زیات ماشومان په ټوله معنا باندې بې برخلیک دي. خو اوس مهال په افغانستان کې د افغانستان حکومت او خصوصي سکتور تقریبا شاوخوا تر 600,000 پورې، تر دې کم 400,000 یوازې په خود دولتي نهادونو کې چې د روزنتون په نوم باندې دوی د پرورشګاوي بولي په دوه کې ستدي، او تر دې ور اخواته خصوصي سکتور سره دي. په ټول افغانستان کې مونږه 28 دولتي او متبقي خصوصي سکتور دغه ځینی سنټرونه یا مرکزونه ورته لرو چې شپږ زره چې شل زره شاوخوا ټول ماشومان په دې کې تر روزنې لاندې دي، تر پانل لاندې دي. متبقي ټول ماشومان پاتې دي، دوی ته رسیدګي، دوی ته دوی لاسنیوی، دوی ته توجه، دوی ته پاملرنه. دا یو ډیره اساسي موضوع ده. من فکر دا سکه او کچيري دي ماشومانو ته رسیدګي ونيسي، د دوی په اړه باندې فکر ونيسي، دوی ته یو خپلسي سازنسي او هغه تطبیق نسي، عملي نسي، او حکومت په دې کې تر ټولو ډیر رول ادا نکي، ټولیز مسؤلیت پکې ادا نسي. کومه جګړه سره چې موږ مخ یو، دا جګړه په همدې شکل باندې لا پسې راځيږي، ځکه د سون مواد سون توکي به ورته زیاتېږي. همدا اوس په جګړه کې له ډېر هغو خلکو نه استفاده کیږي چې هغوی پرون همدغه راز بې برخلي کول، هغوی ته خمر روزنه نه ده ورکړل شوی، هغوی ښه سواد نه لري، هغوی تعلیمي ستونزې درلودلې، نن په یو ډېر اسانۍ باندې اقتصادي ستونزې هم لري، په فکری لحاظ باندې هم هغوی روزل شوی نه دي. نو دوی جګړه ته هم مخه کوي، له دوی نه د مخدراتو کو په قاچاق کې هم استفاده کوي، له دوی نه په ډیرو نورو ناوړو پدیدو کې استفاده کیږي، ان تر جنسي مسایلو پورې، له دغو ماشومانو نه، له الکانو، له نجونو نه، له دوی نه استفاده کیږي. ستانیزی صاحب، اصلي کیسه خدلته ده، موږ تراژیدي یوازې جنازه بولو، یا د ادري پر سر باندې کله ولاړ شو یو جنازه سره ولاړ شو، یو د خلکو سره ولاړ شي، فکر کوو چې دلته د یو تن یا د یو جسد په خښولو سره یو تراژیدي ولا او هغه موږ خښ کړله. متاسفانه چې تراژیدي همدغه محل پیلېږي، په هر ورځ په جګړه کې موږ په لسګونو کسان له لاسه ورکو، له دوی نه یو کمه فیصدي موږ بولو چې دوی ودونه کړي وسي او لغوی نه بچان پاتې وسي. نو هماغه هم یو ستره تراژیدي ده په دې وطن کې. کله چې یو څوک خښتي، تراژیدي ورسره خښیږي نه، تراژیدي شروع کیږي. دلته یو مور بوره کیږي، دلته یو ښځه کونډه کیږي، دلته څو بچیان یتیمانیږي، او ټولنیز وضعیت محکمه ورته اشاره وکړه، متاسفانه چې ادا کیږي نه. حکومتي امکانات، شرایط او توجه په هغه شکل چې په کار به هغه کې ستدي نه. د جګړې له امله په ډېرو سیمو کې د حکومت هم فعالیت نشي کولای چې هغلته دوی ولاړ شي، هغلته دغه زمینه برابره کړي. هغوی چې د افغانستان د حکومت سره مخالفین دي او په مقابل کې ولاړ دي، هره ورځ همدغه پدیده د دوی له خوا نه لا زیاتېږي. دلته هره ورځ نوي ماشومان یتیمانوي، د ساتنې خو یو ځل نه مسؤلیت لري، نه څه کوي ور باندې، بلکې په مقابل کې لا هم لګیا ده دغه لښکر لا پسې زیاتوي. کچیر دا په همدې شکل باندې روان ووسی، توجه ورته ونسی، یعنی ویره دا موجوده ده چې موږ به یو روښانه راتلونکی په ډېره اسانۍ سره ونه لرو، بلکې یو ډېر بد او ویرونکی سبا به ولرو.
مننه اغلی نعیمه غنی، لکه څنګه چې ویل کیږي ښه راتلونکی په مطالعې، په کتابونو، په دغو باندې تړلې ده، او د فکري تحول لپاره هم مطالعه مهمه ګڼل کیږي، خصوصا کتابونه او چرونه چې ورکول کیږي. فکر کوي د افغان ماشومانو د دغه فکری تحول لپاره کافی کار شوی او کیږي که څنګه، او شوی کارونه څنګه ارزوي چې دوی په دې فکر کې پاتې نشي چې زمونږ برخلیک هم دا دی او همداسې باید غریب پاتې شو، او تر پای هم دغسې شاقه کارونه باید وکړو، او فکر هم په همدغه شکل باندې وي، تحول ممکن دی که څنګه؟
بلا شک چې ماشومان ته په دې ورسته کې کار شوی دی، ماشوم ادبیات په برخه کې، ماشومان ته د کتاب یا د فکر ورکول په برخه کې کار شوی دی. بلا بل ټولنې لګیا دي په برخه کې کتابونه چاپیږي ماشومان ته رسول کیږي خو کافي نه دی د ماشومان لپاره هغه یو هغه دی چې هر ماشوم لپاره یو کتاب حداقل هر ماشوم ته باید یو ښوونځي له کتابونو ورهاخوا یو کتاب ورسیږي موږ تاسو وینو چې موږ اکثره ماشومان تر اوسه پورې سواد ته لاسرسی نه لري زده کړې نه لري او یا ښوونځي ته تلی نه شي نو کتاب هغوی دپاره لرې خبره ده او یا هم هغوی د دې دپاره چې کتاب ولولي دغه وخت نه لري دوی باید شاقه کارونه وکړي یا ډوډۍ وګټي نو د کتاب او د ماشوم تر اوسه پورې هغه اړیکه چې په نوره نړۍ کې ده د ماشوم د افغان ماشوم او د کتاب اړیکه هغه څه ساده شوې نه ده او یا هم په لومړیتوب کې نه ده د کتاب او د ماشوم اړیکه او دا خبره شته چې اوس لکه تاسو چې ویل د فکر ورکولو لپاره ځینې کتابونه لیکل کېږي هغه ماشومانو ته ورسول کېږي باید ترڅو هم دغه راتلونکي ترسیم نه کړم چې هیڅ هم نه کېږي خو کار ډیر کار ته اړتیا ده او منسجم کار ته اړتیا ده چې بیلابیل ټولنې او حکومت او همدارنګه غیر حکومتي ټولنې باید سره یو ځای لاس ورکړو او په دې برخه کې کار وشي ترڅو چې له یوې خوا ماشومانو ته کتاب ورسول شي او له بلې خوا ماشومان د زده کړې زمینه برابره شي تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هر ماشوم ښوونځي ته ولار شي کله چې ماشوم ښوونځي ته ولار شي بیا ورسته دغه کتاب لومړیتوب او دا چې کتاب د ماشوم لومړیتوب وګرځي په دې برخه کې باید فکر وشي
مننه کوم اغلی غنی او خغله لحاظ زه غواړم دا پوښتنه له دواړو کوم د دې ترڅنګ چې موږ په بیوزلو ماشومانو او په لکونو او کسانو غږیږو چې غریبان دي بیوزله دي او د کډوالۍ او جنگونو په خاطر باندې سخت شرایط لري د دې ترڅنګ په افغانستان کې ګڼې داسې بډای کورنۍ هم شته چې ماشومان لري او ځینې دغه ماشومان اوس د ټولنیزو شبکو د انټرنیټ او ټکنالوژي په پرمختګ سره په ګیمونو راغلي دي د دې پر ځای چې سبخونه سم وایي دوی اکثر په موبایلونو په لپټاپونو په ټابلیټونو باندې لګیا وي ګیم وایي حتی د لویانو سره په آنلاین شکل باندې ګیم وایي مثلا زه څه وخت مخکې تللی وم په کابل کې مې ولیدل چې ماشوم پبجي وایي او لاغې خوا یو سړی چې د ښایي د پلار په عمر باندې وي له ده سره آنلاین ګیم وایي او له ده سره خبرې هم کوي د تر څنګ چې ګیم وایي څه فکر کوئ که دغې برخې ته جدي پاملرنه ونه شي په افغانستان کې چې تر اوسه پورې نه ده شوې ډېره د افغانستان د ماشومانو راتلونکی تاسو څنګه ارزوئ ښاغلی لحاظ
ډېره زیاته مننه متاسفانه چې په وروستیو کې په دې اړه باندې تاسو به د اترا ادارې هغه رپورټونه لستی اوس ځینې رسۍ نه گزارش کړي ول چې د افغانستان د اترا ادارې په هغه نه لري دغه امکانات نه لري چې دغه ګیم مخنیوي د افغانستان کې وکولای شي کسان څو مخکې ځله وازه سول چې دغه ګیم په افغانستان کې بنديږي نه یوازې دا بلکې ډېر نور داسې مسائل دي چې په اصل کې فکری مرکزونو ته ماشومان ته د روزنیزو برنامو د چمتو کولو هم د ټکنالوژیک لحاظ باندې او هم په فزیکی لحاظ باندې دې ته ډېر زیاته توجه پکار ده چې متاسفانه په افغانستان کې نشته ده کچیر مونږ دلته د خپل ماشومان په خاطر باندې هغه دوستان مونږ چې دلته دوی په سافټویرونو کې او یا دوی په اپسونو کې او په بیلابیلو برخو کې کار کوي دوی وته ونیږي د افغان ماشوم ارتیا د هغه ذوق او د هغه لږبي او د هغه وضعیت ته پکتو سره دغه سره تحلیل کولای شو او دوی ته په یو داسې څه به برنامه او پروګرامونه وړاندې کو چې هغه ورته په بدیل توګه باندې پاتې شي مونږ نه خپل بدیل لرو او نه مقابل یا هغه برنامه چې دوی عملاً استفاده ورنه کوي د هغه هم بندش غواړو او امکانات هم ورته نه لرو د دې ترڅنګ چې په کار ده چې خپل د افغانستان حکومت او د مونږ د مخابراتو د وزارت د ځانګړي توګه د اترا اداره او د پوهنې وزارت په دې اړه باندې ځانګړي برنامه باید د ماشومانو لپاره په روزنیز لحاظ باندې ولري چې د ماشوم هغه د لوبو یا د ساتیرۍ او د خوشحالۍ تند هم ور باندې خړوبتي او په فکری لحاظ باندې هم دته یو مثبت پیغام ولیکدوي کچیر په دا شکل باندې نه وسی ز فکر کوم چې مونږ به په ستونزو سره مخ اوسو او یوازې د ګیم بندش دغه پابجي کته هم په نړیواله کچه باندې یو خطرناک او مضر ګیم تمام شوی ده په افغانستان کې لا ډیر مضر ده نو دا به یو ستونزمنه موضوع وسی
اغلی نایمه غنی زه غواړم له تاسو هم دغه پوښتنه وکم چې ښایي داسې ماشومان مو کتلی وي څه فکر کوي څومره تاثیر کوي دغه ماشومان او ځلمکیانو په ژوند باندې او د دوی راتلونکي به څه ډول وي کوم دغه په ګیمونو باندې دوی روغ دی پاتې وي
بالکل دا یو حقیقت دی چې افغانستان ټکنالوژي راغلی ده، خو لږ سره خپل کلتور هم موږ نه لرو. هغه ګټه ترې اخلو چې داسې ماشومان دي چې 2 ساعته متواتر ناست وي او په ټلیفون باندې یا په هر هغه وسیله چې دا پرې باندې د ګیم لوبې کوي، او ستاسو په خبره چې دی حتی د نورو خلکو سره هم اړیکه چول، د خپله اړیکه هم معلومه ده چې سالم به وي هغه کس څوک دی چا سره مثلا ماشوم په اړیکه کې دی. دوهمه خبر ده چې دغه عموما هغه کسان دي چې تقریبا کورنۍ مثلا په ښه وضعیت کې دي چې دغه ټلیفون ته لاسرسی لري او ګیم کوي. نو زه وایم چې دغلته کورنۍ ته هم یو مسؤلیت متوجه کېږي، او مسؤلیت دا دی چې کورنۍ هم په دې برخه کې باید ترین شي. دا چې موږ تاسو په دغه نړۍ کې چې اوس دا دلته ماشوم په یو خپل سر نه رالویږي، باید کورنۍ ډېر زیات مسؤلیتونه ومني د یو ماشوم په لویولو کې. نو په افغانستان کې دغه ستونزه هم شته چې زموږ کورنۍ د ماشوم هغه کلیوالي رالویونه کوو، تر هغه چې باید په کلیو کې موږ تاسو پخوا رالوی شوي، یا مثلا پخوانی زمانو کې سره ماشومان رالویدل هماغه په هماغه دودیز سیستم مخته ځو. اوس کله چې دغه چالشونه را پیدا شوي دي، نو د ماشومانو روزنه کې هم باید لویان د نوې ننګاونو سره مخ یو نوې تاکتیکونه ته کار واخلي. کورنۍ باید په دې برخه کې کوشش وکړي چې ماشوم څه وخت درس وایي، څه وخت ګیم وکړي، کوم ګیم وکړي، او یا مثلا څه شی ده ته ګټور دي، څه ورته نه دي، څه وخت ټلیفون ولري، څومره وخت تلویزیون وګوري. دا شان دي چې متأسفانه زموږ کورنۍ کې هیڅ ورته پام نه کوي کېږي، او کله چې کورنۍ ماشومان لري که کله ماشومان بوخت وي، د دوی لپاره دا خبره ده چې ماشومان آرام دي او بوخت دي. او لکه مخکې مې وویل، بالکل دا یو ناورین هم کېدلی شي کله چې ماشومان ټوله ورځ په دغه شیانو باندې بوخت واوسیږي، د هغوی په اعصابو باندې څومره فشار ده، چې په هغوی باندې څومره تاثیر کوي، هغوی څومره بېکاره او پرته له کوم هدف څخه هماغسې راحت روږدي کېږي، او یوازې غواړي چې ډوډۍ وخوري او ټلیفون سره مصروف اوسي. دا بیا فراتین کې نسل په یعنی شاید 40 کاله وروسته موږ په دې باندې پوه شو چې موږ څومره په دې برخه کې اشتباهات کړی دي.
مننه کوم آغلی غنی. مخکې له دې چې ورستی برخه ته راشو، ځینې اوریدونکي به راواخلو د ازادي رادیو ځینې اوریدونکي موږ ته زنګونه راوي، البته د ځوان فکر په پروګرام کې له دوی سره خبرې کوو. مهرباني وکړئ په 0822 55 او 0993 243 باندې کولای شئ موږ ته زنګ راوي. په سکایپ کې هم که انټرنیټ مو سم وي، ازادي ټکی رادیو باندې زنګ راوهلی شئ. اوریدونکو لرو، مهرباني وکړئ څوک یو څه نظر لرئ. وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ. د ځوان فکر پروګرام چې د ماشوم د ورځې په اړه مو پکې خبرې وکړې، او کوي څه وایي؟
مونږ خدای خبرې وایو او دې وینو، حتی ماشومان ټول وینو، خو هغه ماشومان چې څوک د وکیلانو زمینی یا د والیانو زمینی یا د وزیرانو زمینی یا د لوی پولو چارواکو زمینی، هغوی په درس هم مخکې دي، هغوی انګلیسي کې هم مخکې دي، د هغوی مزیر چرچی د هر څه نه په قلم و کتابچه مخکې دي روان دي، ښه ژوند یې جوړ ده. اما یو لکه ماشومان دي، مونږ هغه دي چې هغه د خرکارانو زمونی، هغه د پهلوانانو زمونی، هغه د نانبایانو زمونی، هغه بمبارۍ لاندې تښتېدي دي، هلته سلپناوی نه لري، هغه نو خوا هرو زار دي، هغو ته بله هیله نوره نشته د غیر د خدای له هیله نه چې خدای ته توبه وباسي، خدای اسمال قبول کړي، د چارواکو نه محروم پاتې دي. وسلام پیسلام.
مننه کوم. یو بل اوریدونکی هم راخلو، مهرباني وکړئ څوک یو له کوم ځایه مو زنګ راوالی دی؟ فکر کوم د دوی ټلیفون هم بند شو. تاسو د ازادي رادیو د ځوان فکر پروګرام ته غواګی است، مهرباني وکړئ له کوم ځای مو زنګ راواله. او مننه ستاسو غږ راځي، کوم لږ ځای ته تغییر ورکړئ چې غږ مو جوړ دی سم بشي. ښه، اوس کوم ځای سم وي خبرې وکړئ، مهرباني. نا فکر کوم ستاسو غږ مشکل لري. بل اوریدونکو برا واخلو، مهرباني وکړئ څوک یو لکم زیا مزنګ راواله.
سلام علیکم استاد جزیره تا ته سلام او جزاده رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام احمد همدر پر سره پارٹی کا کین دلغمان
ښه مهرباني وکي د ماشومان په اړه باندې چې د افغانستان راتلونکي ور باندې تړلې دي څه وایي دی افغان څه
راتلونکي ستانیزه سر دا ډیر غټ مشکل دا افغانانو ته کنه مونږ پلرونه خو پلرونه هم په همدې ارمان لاړل او مونږ هم په همدې ارمان سپینګیری شو او باید چې ماشومانو ته نور خلک کار وکړي بس دغه مې هغه درسنه ځکه چې دا به ډېره بده دومره افغانانو مشرانو کشرانو په شتون کښې دا ماشومان داسې مونږ نه خوارو زار په ګولۍ کله سوري کله منګ او تاسو داسې پېښې ولیدلې ستانیزه یو سات ماشوم هم په ګولۍ لګېدلی ده د مور په خېټه کښې حتی چې دنیا یې نه ده لیدلې خو د مونږ له لاسه په ګولۍ لګېدلی ده که نه نو باید چې مونږ به او تاسو ډېره توجه ماشومانو
مننه کوم بل اورېدونکی هم راخلو بیا به وروسته ورشو خپل مېلمه ته مهرباني وکړې څوک یې او له کوم ځایه مو زنګ را وهلی مننه ژوندي اوسئ مهرباني وکړې فکر کوم نن ټلیفونونو کې څه ستونزه ده نو خیر را به شو بیرته د اغلې نعیمه غني په لور اغلې غني زه غواړم وپوښتم چې د ماشومانو لپاره افغان دولت خو په قوانینو کې هم هڅې کړې دي ولسي جرګې قانون تصویب کړی او توشیح شوی هم دی فکر کوي واقعا ښه تطبیقیږي که څنګه ځکه چې که ښه تطبیقېدی ستونزې به کمې شوې وای مګر برعکس کال په کال په ناخوالو کې د ناخوالو شمېرې زیاتېږي هغه ماشومان چې مري یا هم بې وزلي او شاقه کارونو ته مخه کوي د هغو شمېر زیاتېږي نه کمېږي ولې
متاسفانه یا په بښنې سره چې په افغانستان کښې جګړه ده او په جګړه کښې هېڅ قانون هم یوازې د جګړې قانون تطبیقېږي او بل هېڅ قانون هم هلته نه تطبیقېږي که قوانینو ته وګورو واقعا چې دومره څه پکښې شته چې مثلا یا افغان ماشوم یا هم مګر کله چې جګړه پیل کېږي هغلته به هېڅ قانون هم نه ټینګې نه دی او تاسو که وګورئ لکه مخکې چې ورور وویل چې داسې ماشومان وو چې هغه لا نړۍ ته نه وو راغلي هغوی په مرمۍ باندې سوري شول نو کوم قانون موږ ته اجازه را کوي چې دا کار وکړو یوازې جګړې قانون دی چې دا اجازه په کښې شته ده چې هر څه موږ کولی شو له هغې سره وکړو او تر څو چې په افغانستان کښې د جګړې قانون ته د پای ټکی کښېنښودل شي او جګړه ونه درول شي او دغه دلایل ورته ونه ویل شي چې دغه جګړه نور چې په افغانستان خلک په دې فکر ونه کړي چې دغه جګړه چې کوي د چا په ګټه ده او څومره موږ ګټه پرې اخلو خپل افغانان څومره دې نه ګټه اخلو تر څو چې په دې اړه فکر ونه شي فکر کوم چې هر څومره ښه قوانین ولرو موږ به د افغان ماشومانو ژوند پکښې خوندي نه شو کړی
مننه کوم آغلی غنی له تاسو نه به د وروستۍ مسلې په توګه باندې ستاسو پیغام واورم چې د ماشوم د ادبیاتو د بنسټ د مشرې او فعالې په توګه باندې غواړئ څه پیغام ولرئ د افغان ماشومانو لپاره چې راتلونکی پرې تړلی ده
دا وایم چې لطفا ماشومانو سره مو مهربانه چلند وکړئ مهربانه چلند په دې معنی چې هغوی پرېږدي چې ښوونځي ته ولاړ شي خصوصا نجونې پرېږدي چې ښوونځي ته ولاړې شي د هغوی دپاره کتاب واخلئ هغوی سره کتاب ولولئ هغوی ته د خپل ژوند د تجربو په اړه د ماشومانو ژبه کیسې ورسره وکړئ هغوی ته دغه جرأت ورکړئ چې د خپل زړه نه وغږېږي هغوی مجلسونو کښې په هغوی تحقیروئ مه دغه ساده ساده شیان چې موږ تاسو په کورنیو کښې مراد کړو نو زموږ به ټولنې ته سالم کسان بدلېږي چې ټولنه کښې تصمیم نه شي څنګه پرمخ ماشومانو ته همدا وایم چې لطفا له کتاب سره او له زده کړې سره خپله مینه او دوستي پیل کړئ او پیلرۍ ورسره نو هغه ورسره وساتئ
جوان آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وه منګوله وک درشري
پوهنه
موږ په مکتب کښې د باران د پاره پناهي نشته موږ په ځمکه کښېنو
آزادي راډیو 1260 منځنۍ څپه او اف ام 100.5 څپه
ځوان فکر درنو مینوالو مننه کوم چې تر دې دمه مو دغه پروګرام واورید. له اغلی نعیمه غنی مننه کوم د ماشوم د ادبیاتو د بنسټ رئیس همدارنګه ښاغلی مجیب الرحمن لیاس چې ټولنیز فعال او د اسرا یتیم پالنې بنسټګر او مشر دی او په دغه پروګرام کې له موږ سره خبرې وکړې. کور مو ودان. درنو اوریدونکو له تاسو هم مننه کوم چې د ازادي راډیو ځوان فکر پروګرام مو واورید. کولی شئ دغه پروګرام د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې واورئ او د ماشومانو په اړه باندې د درنو میلمنو او اوریدونکو غږونه او نظریات دوباره خپریږي. د افغان ماشومانو په اړه باندې مو دغه پروګرام په پوره توګه باندې واورید. په دغه پروګرام کې مهم مسایل دا و چې شاوخوا 4 میلیونه افغان ماشومان چې پکې له 80% زیات نجونې دي د کډوالیو، بېوزلیو او دوامداره جنګونو په سبب په سختو شرایطو کې ژوند کوي، له تعلیمه بې برخې دي او سخت شاقه کارونه کوي، لاغې ډلې د خښتو بټیو کې کار، د قانونو کیندنه، مستریګري او داسې نور. خو د پروګرام د میلمنو په خبره باندې چې ځینې هڅې روانې دي، له هغې ډلې ځینې یتیم پالونکي بنسټونه جوړ شوي دي، همدارنګه د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې هم کارونه شوي دي او په فکري لحاظ باندې د ماشومانو د پرمختګ په خاطر باندې ځینې هڅې شوي دي چې د پروګرام میلمنو یادونه وکړه. په همدې سره به زه له تاسو اجازه غواړم د نغمې په غږ باندې د ماشومانو لپاره یو سندره اوس تاسو ته خبرو چې په همدې سره به پروګرام هم پای ته رسیږي. مننه. I'm not afraid.